احمد شبریم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. لمړی هم خبرونه، د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وای په سیمه کې د تلپاتې سولې لپاره مهمه ده چې کابل د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په ګډون د ترهګرو ډلو مخه ونیسي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې شهباز شریف نن په اسلام آباد کې په یو غونډه کې وویل چې او باثبات افغانستان د اتصال پرمختګ او سوکالۍ لپاره مهم دی، خو زیاته کړه چې دا هیواد باید د ده په خبره درک کړي چې تلپاتې سوله هله ټینګېدای شي چې کابل د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو چې د افغانستان له خاورې فعالیت کوي مخه ونیسي. که څه هم د طالبان حکومت تر اوسه د پاکستان د صدر اعظم د دې نویو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ ستونزه بللې او ویلي دي چې هیڅ وی ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وړ مورس په کابل کې وی غونډې ته وویل چې ټي ټي پي کومه نوې ډله نه ده، بلکې له 2002 کال وروسته د پاکستان د حکومت د سیاستونو په وړاندې راټوکېدلې او د پاکستان پوځ له هغه راهیسې په وړاندې ډېر پوځي عملیات ترسره کړي. متقی دغه راز وویل چې له پاکستاني لوري سره په استانبول کې د خبرو دریم پړاو ځکه بې نتیجې پای ته ورسید چې هغوی د ده په خبره غیر منطقي غوښتنې لرلې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی وایي په اسلام آباد کې نن سه شنبې د یوې محکمې د ودانۍ مخې ته په ځان وژونکي برید کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د روټر د راپور له مخې د روغتون وی سرچینې ویلي چې په چاودنې کې یو شمېر کسان ټپیان شوي هم دي چې د ځینو روغتیایي وضعیت نازک دی. دا یو خبر لمخي د یو جنو راپورونو لمخي تحریک طالبان پاکستان ډلې د دې چاودنې مسولیت منلې ده. محسن نقوی په اسلام آباد خبريالانو ته وویل چې یو بریدګر هڅه کوله چې په لید محکمې ودانې ته دنه نشي چې پر ځان پوری تړلې چاودیدونکو موادو ته د ودانې د باندې د پولیسو لوی موټر سره نشته چاودنه ورکړه. هغه ویل چې دغه پېښه له مختلفو اړخونو سړي او زیاتې کړه چې دا یوازې یو بل بم چاودنه نه ده، بلکې هغه دنه په اسلام آباد کې شوې. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وای په نوې ډیلی کې د موټر بم چاودنې عاملین به عدالت ته راکشي. د هند د پریس ټرست خبري اژانس راپور لمخې په نوې ډیلی کې تیر ماښام په یو موټر بم چاودنې کې د وژل شویو کسانو شمیر 1200 ته رسیدلی، خو دغه شمیره تر اوسه رسما نه ده تایید شوې. په دې چاودنې کې لږ تر لږه 19 تنه نور ټپیان دي. پیښه د شنبې ماښام د سری کلا یا ریډ فورت ته نږدې په یوه ګڼې سیمه کې شوې ده. د راپورونو له مخې چاودنه په یوه هایونډای موټر کې شوې او شاوخوا موټرو او خلکو ته یې زیان اړولی. د هند پولیس وایي له تروریزم سره د مبارزې د قانون له مخې د دغې خونړۍ بمي چاودنې په اړه تحقیقات کوي. د امریکا د متحد ایالتونو سنا د دوشنبې په ورځ ناوخته د امریکا د حکومت د لګښتونو د تمویل لایحه تصویب کړه چې له مخې حکومتي چارې بیرته پیل شي. د سنا جرګې شپېته غړیو دغې لایحې ته چې د 2026 کال د جنوري میاشتې تر پایه پورې د حکومتي چارو لګښتونه تعمینوي رایه ورکړه او 40 نورو ورته منفي رایې وکارولې. دغه اقدام وروسته له هغه کېږي چې له سب باندې 40 ښځو رئیس اکثریت حکومتي ادارې تړل شوي او د فدرالي ادارو په لسګونو زره کارکوونکي له تنخواو بې برخې شوي او هم عامه خدمات له ګډوډۍ سره مخامخ شوي دي. دغه لایحه باید د اساسو جرګه هم تصویب کړي او وروسته به ولسمشر ډونالډ ټرمپ توشیح کړي. په پام کې ده چې د چهار شنبې پر ورځ د اساسو جرګه د دغه لایحه په اړه رای واخلي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې تر څلور ساعت په کم وخت کې د پاکستان او هند په پلازمینو کې چاودنې او د دې چاودنو په تړاو د افغان طالبانو د اعلامیو الفاظ سره توپیر لري. د اسلام آباد د چاودنې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان اخیسته. هغه ډله چې اسلام آباد د افغان طالبانو نږدې ملګری ګڼي د سیاسي علومو د استاد نصر الله ستانکجي نظر مو هم اخیسته.
پاکستان ناراض ده له طالبان نه چې ولې دوی د فاطیر دوی مختنی دوی غوښتنې ستراتیژیک عمق نه مني.
د ژمي په درشل کې د افغانستان په ختیځ او شمال کې د زلزله ځپلو اندېښنې در سره شریکو.
خیمه راوړی دي اما خیمو کې ځوان کو په زمي کې خسړی
هوا هم یخ ده خیمو کې اوبر نه وي.
په افغانستان کې موده وچکالۍ له امله د افغان بزګرانو لستونزو هم خبرو. دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي رادیو.com کې اوري. په اسلام اباد کې چاودنی دولسته وشلې. مسولیت تاریخ طالبان پاکستان ته لمنلې او پاکستاني چارواکو افغان طالبانو ته خبرداري ورکړې ده. دوی په افغانستان کې واکمن طالبان د ټي ټي پی په ملاتړ تورنوي. د اسلام اباد چاودنې یو ورسره تر دې وشوه چې به بلې چاودنې د هند په پلازمینه کې مرشوب لواړوله او هند تحقیقات پیل کړي دي. دا راپورونه هم هندي رسنیو خبره کړي چې دا شکونه پکې کیږي چې په دې حمله کې پاکستان لاس لري. له کابل تر اسلام اباد او بیا تر نیو ډیلی د دې کړکې چن وضعیت جزئیات سړي په دې اړه خبرونه کې وړاندې د سیاسي علومو د استاد نصر الله ستانکزي نظر هم در سره شریکو. مخکې تر دې چې د استاد ستانکزي نظر در سره شریک کړو د موضوع جزئیات له نوریاس نوري څخه اورو.
بلې شي برسه مننه. د طالبانو حکومت په اسلام آباد او نیو ډیلی کې ورستۍ خونړۍ چاودنې وغندلې. په اسلام آباد کې د محکمې د ودانۍ مخې ته نن سیشن به په ځان وژن کې حمله کې چې د راپورونو لمخې مسؤلیت د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پی اخیستی نږدې څلوېښتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي وایي په دې حمله کې لږ تر لږه 12 کسان مړه او 20 نور ژوبل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ایکس پانه په اسلام آباد کې چاودنه او په وانه کې د روزنې پر یو مرکز هم لچ په نتیجه کې لزګونو کسانو ته مرګ ژوبله وخت په سختو ټکو غندلی او خپل ژور خواخوږي انسرګنده کړی ده. تاریخ طالبان پاکستان په یو اعلامیه کې په اسلام آباد کې ځان وژن کې بریده مسولیت اخیستو ترڅنګ ګواښ کړی چې تر هغه چې په ټول پاکستان کې اسلامي شریعت نافذ شوی نه وي نور حملې به هم تر سره کړي. هغه ډله چې پاکستان تور پوری کوي چې په افغانستان کې طالبانو حکومت او نوې ډلې ملاتړ کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې خبر اعلان وویل چې یو بریدګر هڅه کوله چې پلی د محکمې ودانۍ ته دننه شي چې په ځان پورې تړلې چاودیدونکې وسیله د ودانۍ د باندې د پولیسو یو موټر ته نږدې وچوله. هغه ویلي چې دغه پیښه له مختلفو اړخونو څیړي او زیاته کړه چې دا یوازې یو بل بم چاودنه نه ده بلکې هغه دننه په اسلام آباد کې شوې ده. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف په اسلام آباد کې ځان وژن کې بریده په اشاره ویلي چې په دغه سي حالت کې په کابل کې له واکمنانو سره خبرو ته هیله مندي به بې ګټي وي. هغه پر خپل ایکس پانه لیکلي چې پر کابل واکمنان کولای شي په پاکستان کې د تروریزم مخه ونیسي. د پاکستان دفاع وزیر دا کړی چې اسلام آباد د جګړې غزول د کابل پیغام دی او زیاته کړی چې پاکستان توان لري چې ورته بشپړ ځواب ووایي. لدې مخکې نوموړي پرون دوشنبه ویلو چې که ترکیه او قطر د منځګړیتوب وړاندیز وکړي نو له طالبانو سره د خبرو اترو د بیا پیلولو امکان شته. هغه پاکستانی جیو نیوز ته ویلي ترکیه او قطر دواړه د پاکستان نږدې ملګري دي او اسلام آباد له طالبانو سره د خبرو اترو د دوام لپاره د دوی غوښتنه نشي ردولی. د ترکیه او قطر په منځګړیتوب د طالبانو او د پاکستان د حکومتونو د پلاو ترمنځ تیرونې په استانبول کې د خبرو دریم پړاو بې نتیجې پای ته ورسید. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي په سیمه کې د تلپاتې سولې لپاره مهمه ده چې کابل د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په ګډون د ترهګرو ډلو مخه ونیسي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې شریف نن سه‌شنبه په اسلام آباد کې په یو غونډه کې وویل چې یو باثباته افغانستان د اتصال پرمختګ او سوکالۍ لپاره مهم دی خو زیاته کړه چې دا هېواد باید د خبره درک کړي چې تلپاتې سوله هله ټینګېدای شي چې کابل د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو چې د افغانستان د خاورې فعالیت مخته وړي مخه ونیسي. که څنګه د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د صدر اعظم او نورو چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو له دې مخکې ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ ستونزه بللی او ویلي دی چې هیڅ یوې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وړمرس په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې ټي ټي پی کومه نوې ډله نه ده بلکې له 2002 کال وروسته د پاکستان د حکومت د سیاستونو په وړاندې راټوکېدلې او د پاکستان پوځ له هغه رئیس په وړاندې ډېر پوځي عملیات ترسره کړي دي. په اسلام آباد کې نن ځان وژن کې حمله یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې د هند په پلازمینه نوې دلی کې یو موټر بم چاودنه وشوه. هندوستان ټایمز د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې ویلی دی په دې چاودنه کې چې د تاریخي لال کلا ته نږدې پرون دوشنبه وشوه لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 21 نور ټپیاندي. په نوې ډیلی کې د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو د هند پولیسو ویلي چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې د قانون په چوکاټ کې د دغې چاودنې په اړه تحقیقات کوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی ویلي چې د دې چاودنې عاملان به عدالت ته راکاږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په نوې ډیلی کې چاودنه غندلې او د قربانیانو له کورنیو د هند له حکومت او خلکو سره ژور خواخوږي څرګنده کړې او د ټپیانو لپاره د عاجل روغتیا هیله کړې ده.
نوري صاحب مننه. په داسې حال کې چې نن او پرون په ډیلی او اسلام آباد کې مرګونې چاودنې وشوې او د کابل او اسلام آباد ترمنځ روابط ډېر کړکېچن دي، نو پوښتنه دا ده چې روان حالات سیمه کوم لوري ته بیایي؟ افغان طالبانو په اسلام آباد او نوې ډیلی کې چاودنې غندلې دي، خو پاکستاني چارواکي د اسلام آباد نننۍ چاودنه د کابل یو پیغام ګڼي. د روان وضعیت په اړه سلطان محمد سرور د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو له پخواني استاد پوهان نصر الله سنگزي سره مرکه کړې.
په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ روابط ډیر ترینګلې شوې دي، حتی له یوې خوا د جنگ د ډولونو غږونه راځي او بل خوا په اسلام آباد او په نوې ډیلی کې چاودنې شوې دي. د دغه شرایطو او حالاتو په سیوري کې سیمه کوم لوري ته روانه ده؟ استاد مخکلی دی چې د دغه پوښتنې ځواب راکړي، ولی د طالبانو د افغان طالبانو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې دغه حته ورسېدي؟ مهرباني.
سفر کوم چې اساسه پاکستانيانو فکر کاو یا اسلام آباد فکر کوي چې طالبان به څه وخت باندې بدل شي چې په کابل کې قدرت ترلاسه کړي، نو په طبيعي ډول به پاکستان ستراتیژیک مختنې ومني. اما شرایط په تیرو څلور کالو کې دا وښودل چې داسې ونه خته، یعنی پاکستان ناراضه ده له طالبان نه چې ولې دوی تفاتیر دوی مختنې دوی ستراتیژیک عمق نه مني. من انا طبيعي ډول پاکستان ناراضه ده. دا یو مسله. بل دوه مسله دا چې کله وضعیت د پاکستان او طالبان ناامیده کیږي، نو بیا د طبيعي ډول د پاکستان حریف هند ځان طالبان ته نږدې کوي او د طالبانو نږدېوالی هم د دې سبب ګرځي چې پاکستانیان ډېر ناراضه شي او وضعیت تر کړکېچنه والا تر سیږي چې موږ تاسو شاهدان.
یعنی دا د اسلام آباد د پاکستان د چارواکو پوځي چارواکو لخوا یو ناسم اټکل و چې که دوی د طالبانو د افغان طالبانو ملاتړ وکړي نو هغوی به د دوی ستراتیژیکې غوښتنې ومني.
دقیقا تاسو وګورئ که چېرې د لږ څلورو کلو مخته لاړ شو او حتی له هغې نه مخکې پاکستانیانو آرزو دا وه چې په افغانستان کې د افغانستان اسلامي جمهوریت سقوط وکړي، چې سقوط یې موکړه او د دوی په اصطلاح د دوی په خپله خوښه یو حکومت راشي، د دوی د سفارتي چارواکي. تاسو ویل چې په یو وخت کې کابل ته راغلل او له بلې خوا نه تاسو ویل چې پاکستانیانو دا هم ونه منله چې طالبان په رسمیت وپېژني. دا په دې معنا چې دوی یو ډول ځان ته محتاج ساتي او غیر مستقیم ډول خپل اهداف ته ورسېږي. اما په کابل کې چارواکو، په کندهار کې چارواکو زبرګر کوم د پاکستان غوښتنه تمکین ونه کړه او دا د پایسو ګرځېده چې طالبان هم هند ته متمایل شي، خپل ترانزیتي لارې مرکزي آسیا ته او ایران ته او چین ته وغځوي. او په دې توګه له دغه موقعیت نه په استفادې سره اسلام آباد ناراضه ده او یو ډول غواړي چې اوس په پوځي فشار او استخباراتي فشار په نتیجه کې یو ځل بیا که وکړی چې د آخرین کارت په توګه یې ولوبه وي چې تا په طالبان تمکین ته بېرته راوړم.
استاد رابوس وسنوی شرایط ته لکه څنګه چې ما په خو ویل وضعیت ډیر ترنګلې دی، حتی د جګړې ډولونه غول کیږي او چاودنی دی په اسلام آباد او په نوې ډیلی کې. د دغه شرایط او حالات په سیوري کې سیمه کوم لور ته ځي؟
زه به ګر کوم سیمه آرام نه و، سیمه متشنجه و او هغه هم تر ډېره حده د پاکستان د غلط سیاست له وجې نه ده. په دې معنا چې پاکستان له خپلو ګاونډیو هېوادونو سره په استثنا د چین ډېرې ښې اړیکې نه لري. هلته که ایران ته وګوري معمولا د بلوچو د تحریک د ازادۍ د تحریک غړي روسیې چې د ایران د دن ناراضه ده، د داعش د ګروپونو شتون په پاکستان کې، د نورو تروریستي ګروپونو چې هغه هند تهدیدوي او د خوات له افغانستان سره هم مشابه حالت اوس رامنځته شوی، له غیر جمله نه د داعش حضور په پاکستان کې دا د پاکستان د غلطو سیاستونو پایله د سیمه نارامه سوې ده. تا دا احتمال زیه لکه چې تلوی ان انډیان وای چې دا پرونی انفجار چې په نوی ډیلی کې هم سوی په دې کې د پاکستان لاس ده. حتی افراد مشخصه ای او عکس العمل تاسو ګورئ چې ډېر زر په اسلام آباد کې منعکس کېږي او د نننی انفجار ده چې په اسلام آباد کې سوی ده. دا وضعیت سیمه لا هم کړکېچنه کوي. د پاکستان اقتصادي او امنیتي وضعیت داسې نه ده چې پاکستان وکړی شي او څو چپو که په اصطلاح دا لوبه مخته بوزي. اما په هر صورت موجوده وضعیت سیمه ته خطرناک ده.
استاد وروستۍ پوښتنه، آیا د کوم وسط حل څرک لیدل کیږي؟ په استانبول کې وروستۍ خبرې بې نتیجې پاتې سوې. د دواړو خواوو مواقف سره ډېر ښکاري چې لري دي. یو خوا اسلام آباد وایي چې د افغان طالبان باید په پاکستان کې د ټي ټي پی د بریدونو مخه ونیسي، او بل خوا طالبان ورته وایي چې له دوی سره خبرې وکړي، له ټي ټي پی سره. او اسلام آباد د سخکاري څخه خبرو ته غاړه نګدي، مواقف سره لري دي.
زه فکر کوم چې هغه موقف چې پاکستان طالبانو په ارتباط نیولی چې ګویا د پاکستان امنیت باید طالبان تضمین کړي، دا واقعا له عقل وتلې او مسله ده. دا ډېره بې معنا غوښتنه ده. په هر صورت په ماهیوي لحاظ دا ستونزه نه حلېږي، په دې معنا نه حلېږي چې کدی ته پام کوڅه د ټي ټي پی او د طالبانو روابط د ایدیولوژیک روابط دي. طالبان په هیڅ وجه آماده نه دي د خپل روابط یا منځي شي د ګوران د مسلې موضوع ده. دا په هیڅ وجه طالبان د صلاحیت هم لري او هیڅ کولای هم څه مسله حل کړي. هغه امنیتي ستونزې چې پاکستان لري او هغه غواړي چې دغه ټول مسؤلیت د طالبانو په غاړه واچوي، طالبان دا بدنامي حتمي ځان ته نه غواړي. نو په مایاوي لحاظ که هر څومره مذاکرات صورت هم ونیسي، زه فکر نه کوم چې کوم دوامدار و مستمر نتیجې ته ورسیږي. په شکل یادو که بله د دې لپاره چې د سیمې هیوادونه لکه ایران، روسیه او اخواته ترکیه، چین دوی نه غواړي چې دا سیمه نارامه سي. زه فکر کوم چې یو وسط لاره به انتخاب سي. د جګړې امکان کم دي، اما
له پوهان نصرالله سنجزي سره مو د سلطان محمد سرور مرکه اورېده. د افغانستان او پاکستان د کړکېچنو اړیکو په ارتباط ترکی رسنیو راپور ورکړی دی چې روانه اونۍ به د ترکیې د دفاع، بهرنیو چارو او استخباراتو جګپوړی پلاوی اسلام آباد ته ولاړ شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېر می دال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانانو یو ډل چې په جرمني کې د مشتیدو لپاره منل شوی نن له پاکستان د جرمني په لور روانه شو. د ډي پي اي خبري اژانس سره پور لمخي دا لکه چې په جرمني کې نوی حکومت کار پیل کړي. د افغانانو 15 مډل ده چې جرمني ته استول کیږي. د دې اژانس د خبريال په وینا د افغانانو دغه یولس کسیزه ډله له اسلام آباد په یو مسافر وړونکو الوتکه کې لومړی استانبول او بیا د جرمني هانوور ښار ته لیږدول کیږي. تر دې مخکې جرمني له خطر سره مخامخ د افغانانو څلور نور ډلې په ورته الوتنو کې هغه هیواد ته استولي. خو د جرمني د حکومت په وینا شاوخوا 1900 افغانان چې جرمني ورته پناه ورکړي یا ورسره د منل کېدو ژمنې شوي تر اوسه په پاکستان کې پاتې دي. د روانې میاشتې په پیل کې د جرمني حکومت جنو افغانانو ته لیکونه واستول چې کدوی جرمني ته د کډوالۍ له پلان لاس اخلي نو مالی ملاتړ به وکړي. هغه اقدام چې ډېری دغو افغانانو پرې سخت انتقاد وکړ. یو افغان چې لیکې تر لاسه کړی دی ډي پی اژانس ته وویل، موږ دوه کاله په پاکستان کې تیر کړي او اوس موږ ته د شرم او احمقانه معاملې وړاندیز کیږي چې دا زموږ او زموږ د ماشومانو راتلونکي له خطر سره مخامخ کوي. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو د اټکل لمخې پراتلونکو وو ورځو کې د افغانستان په جنو شمالي ولایتونو کې هوا تر منفی وو درجو پورې شکته کیږي، او د افغانستان په ختیځ کې د کونړ په ولایت کې په جنو لری غرنیو سیمو کې هوا منفی کیږي، خو تر ډیره ټیټه درجه مثبت وو اټکل شوې ده. البته ټیټه درجه دا هغه سیمې دي چې په وروستیو کې زلزلو ځپلې دي. د افغانستان په شمال او ختیځ کې یو شمیر زلزله ځپلی وای، د هوا په سړېدو یې د سرپناو د نشټوالي او عامه روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله ژوند له ننګونو سره مخامخ دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دوی او کوچني ماشومان چې ځینې ټپیان هم دي په بد وضعیت کې دي چې د هوا په سړېدو سره په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. جزئیات په دې راپور کې
دم خانه خودم که فعلا زندگی میکنم بسیار طرز و لرز هستم دیگه، نه یک زمزلی زندگی دیگه شبه شاید خانه ما چپه شبه.
وای کوری زلزلو ویجار کرده او ده مناسب سرپناه ده نشتون لعمله ده او کورانه چه زینی غریه سخت تپیان هم دی بعد وضعیت سره مخ دی. ده سمنگان ولایت ده زلزله زپلی او ده شپگو ماشومان و مور ناهید ده نومبر پی ولسم آزادی رادیو تو ویل
بسیار زلزله شدید دید دهی از خانواده خودم ننویم سرشان زیر خانه مانده بود.
از من درور او ماشومی تر ویجار شوی کور لنده باده و پینزه ورزی روختون که و اوسی کور تر اوستی او اوسم دکتران و هیچ وضعیت یخ نده. زما او دلورگان و وضعیت می هم خنه ده. دلتا هیچ دستی دروهی روانی ناروغای و دکتران یا مشاورین هم نشده او نکو مفزین دکتر را غلی تو روز پوره هیچ چا مو سرم رسته ندکنی. دیره کورونا ویجار شوی مکم دلتا هر شیبه پا ویره پیشوان کن زکا قبل زلزله وشی کور براول ویگی کور مو اویاتی ساده تخریب شوی.
ناهید زیادوی چه دا او ماشومانی دا زلزلو دا چکانون و لعمل پروهی او روانی نارامه و اخته او وقت با وقت سخت ویریږي. د سمنګان ولایت د تنګي تشکرغان سیمې اوسیدونکي او زلزله ځپلی شیرخان هم ورته وضعیت بیانوي او وایي چې دوی مرستو ته اړ دي او په کافي اندازه ورسره نه دي سوي.
زلزله سوال سو د مونږ کورونه اړ ته مونږ ډېر بد وضعیت کې یو مرستې دونه نه دي سوي. خیمه را وړې دي اما خیمو کې ځوانګ او په زمي کې خو سړی نو که چېرته داسې لازمي ونه سي سرپنا نه وي او مونږ ته کورونا نه وي د مونږ ماشومان به ناروغان سي او د دې د مریضۍ پیسې به مونږ له کومه کړو په دې خراب وضعیت کې. نو زما غوښتنه دا ده چې له مونږ سره مرستې وکړي، مونږ ته سرپناوې برابرې کړي.
کابو یوه اونۍ وړاندې د نومبر په درېیمه د شپې په یوه بجه د افغانستان په شمال کې په ځانګړي ډول په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د ریختار په کچه 6.3 درجې زلزلې و. 20 کسان مړه، 900 څخه ډېر ټپیان کړل او له 1400 څخه ډېر کورونه یې ویجاړ کړل. خو دا یوازې د بلخ او سمنګان زلزله ځپلي نه دي چې د خپل بد وضعیت کیسه کوي، بلکې د کونړ زلزله ځپلي هم وایي لا هم په خیمو کې دي او ماشومان د هوا د سړېدو له امله ناروغان سوي دي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د اګست په 1 نیټه د افغانستان په ختیځ کې په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې وی زلزلې له 2200 څخه ډېر کسان مړه، نږدې 4000 ټپیان کړل او شاوخوا 1000 کورونه یې ویجاړ کړل. د کونړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ داورک کلی اوسیدونکی حسن جان چې په زلزلو کې د کورنۍ 11 غړي مړه او دای او لمسیان یې سخت ټپیان سوي د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لا جریان لري، کله زیات ای کله کم ای او هوا هم یخ ده. خیمو کې اوبه را نه وځي، کورونه وران دي. نو د مجبورۍ د لاسه مونږ په خیمو کې اوسېږو، ماشومان هم ټول سینه بغل دي. هوا سړه ده نو ګرم جامو ګرمو کرسیو ته کورونو جوړولو ته
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار زلزله ځپلو سره د مرستو خبره کړې، خو زلزله ځپلي وایي دا مرستې کافي نه دي. ځینې رضاکاره سیمه ییز مرسته رسوونکي هم په راپور کې د مرکز شویو کسانو د ستونزو د تایید تر څنګ غوښتنه کوي چې زر تر زره دې زلزله ځپلو سره مرستې وسي او په ځانګړي ډول د کورونو په جوړولو کې دې ورته اقدام وسي. د یادونې ده چې مخکې د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو په ګډون یو شمېر نړیوالو مرستندویو ادارو د دې زلزله ځپلو د اړتیاو پوره کولو لپاره د بودجوي ملاتړ غوښتنه کړې او ټینګار کړی چې د ښځو، ماشومانو او امیندوارو میندو په ګډون زرګونه کسان له سخت بشري وضعیت سره مخ دي.
کیول ورته سړی هوا د افغانستان په شمال او ختیځ کې زلزله ځپلي اندېښمن کړي، بل ورته دا هوا وچه ده. ورښتونه په ټول افغانستان کې په نشت برابر دي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې یو ان او ډی سی خبرداري ورکړي چې د اقلیم بدلون د افغانستان په کلیوالي سیمو اقتصادي فشار نسیات کړي چې له عملی افغان بسکران د کوکنارو کشته اړکی شي. دغه ادارې په خپل اکسپانه په یو بیان کې لنډیوالې ټولنې او اړوندو بنسټونو غوښتي چې د اقلیمي بدلون په وړاندې هڅو ته لومړی ټوپ ورکړي ترڅو په افغانستان کې غیر قانوني کشت کې د سیاستوالو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس مهال د اقلیمي بدلون له امله لپاره لپسې وچکالۍ سره مخامخ دی او یو شمېر افغان بزګران هم وایي چې له تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې د غنمو په ګډون د جوارو او شولو هیڅ ډول فصل حاصل ته سم نه دی رسیدلی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې خبرداري ورکړه چې اقلیمی بدلون د افغانستان په کلیوالي سیمو اقتصادي فشارونه زیات کړي چې لاملې افغان بزګران یو وار بیا د کوکنارو کښت اړکیږي. د غیداري د نومبر 10 په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د چاپیریالي شرایطو او د مخ په زیاتیدونکو اقتصادي ستونزو ګډو اغیزو د قانوني فصلونو کښت محدود کړي دي. یو ان او ډی سی لنډیوال ټولنې او اړوند بنسټونو غوښتي چې د اقلیمی بدلون په وړاندې هڅو ته لومړی توب ورکړي ترڅو په افغانستان کې د غیر قانوني کښت په تولید کې د زیاتوالي مخه ونیول شي. د ادارې مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې په روان 2015 کال په اوږدو کې د کوکنارو کښت تیر کال په پرتله 40% راکم شوی، خو په تازه بیان کې راغلي چې لدې کمښت سره سره له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو پراخه ستنیدنه چې لاملې د کار په بازار فشار زیات شوی، د کوکنارو د کښت د احتمالي زیاتېدو ویره زیاته کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان بزګران هم وایي چې له تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې د غنمو په ګډون د جوارو او شولو هیڅ ډول فصل حاصل ته نه دی رسیدلی. د ننګرهار د چین ولسوالۍ د پیښې خلسیم یو بزګر چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل د سخت وچکالۍ سره مخ دی او د ډیزلي برېښنا په وسیله لزمه کې د اوبو د راویستلو لګښي د غنمو او یا جوارو په کښت نه پوره کیږي.
خلاصي کار ډیر خراب دی، پیسې نشته، فصلونه نه کږي، وچکالی ده، بس مجبور یو چې بیا له سره کوکنار وکرو، اپین وکرو، ځکه چې داغه فصل بس خلا چې ښه دی، داسې لږ گزاره ورکه کږي، پیسې میسې پیدا کږي ورکي.
د فرا د قلایګا یو اوسیدونکی او بزګر محمد علي هم ورته شکایت وکړ او ویل د سختو اقتصادي ستونزو لامل حل دی چې یو وار بیا د کوکنارو کښت مخه وکړي. نو موړي ازادي راډیو ته ویل
د تیر دریو کلونو راهیسې دلته په فرا کې سخته وچکالي ده، بزګران لازم کنه ډوډۍ ګټو خو ځمکه له تندې چاودلې دي او اوبه نشته، نو موږ اړ یو چې اولادونو ته ډوډۍ پیدا کړو. که وضعیت همداسې روان وي مجبور یو چې یو وار بیا د کوکنارو کښت مخه کړو، ځکه بل هیڅ چاره نه ده پاتې.
دغه بزګران له حکومت او نړیوالې ټولنې د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د یو ان او ډی سی د نوي بیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مرستیال ویان دی حمد الله فطرت د تیر جمعې په ورځ د لړم میاشتې 14 په یو غږیز بیان کې په افغانستان کې د شیشې د تولید د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور رد کړی او ویلي و چې په دې هیواد کې د نشه یي توکو د تولید قاچاق او کښت کچه صفر ته نږدې شوې. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې ویلي و چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره د شیشې په تولید او قاچاق کې زیاتوالی راغلی. اوس مهال د مصنوعي نشه یي موادو کاروبار د سازمان شوي او جرمي شبکو لپاره د عاید یوه نوې وسیله ګرځېدلې. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس مهال د اقلیمي بدلون له امله له پرلپسې وچکالۍ سره مخ دی. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي سره له دې چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله شپږم زیانمنونکی هیواد دی، خو په رسمي ډول په برازیل کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون دیرشم کانفرانس ته نه دی بلل شوی. د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون دیرشم کانفرانس پرون د نومبر په 10 په برازیل کې پیل شوی او د همدې میاشتې 23 به دوام وکړي. د نړیوال اقلیم په دې سرمشریزه کې له 190 هیوادونو څخه د زیاتو هیوادونو استازو برخه اخیستي او په نړۍ کې د نوي کیدونکو انرژي په پراختیا او د اقلیمي بدلون له امله له زیانمنونکو هیوادونو سره په مرستو بحث کوي. ملګرو ملتونو ویلي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې دی چې له سختې وچکالۍ، سیلابونو، غیر منظم بارانونو او د اوبو د کمښت له ستونزو سره مخ دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزاره سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
غوا می مال می ټول می در بدر رسید
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دې ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره می دال او څنګه له ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور می دال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه